افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. نوریا سنوري په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت خپل لیکي تصفیه کوي. طالبان کوم کسان له خپل لیکو باسي؟
کدا کوم کس د ولس په زورولو کې لاس وي، د دین شاعر او ترجمان نه وي، د خلکو حقوق یې تلف کړي یا یې اوس بالفعل تلف کوي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي تر اوسه داسې لارې نه ده موندل شوې چې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاد شي. واشنگتن هم د طالبانو د حکومت په وړاندې ورته دریځ غوره کړی دی. د کندهار اوسیدونکي خوښ دي چې سیمه ییزو چارواکو غصب شوې مځکې بیرته راګرځولي او اصلي مالکانو ته یې ورکړي دي.
په دې خوشحاله یو چې دا لړۍ تر پایه پورې ده مپیدا کې او هر چا ته خپل حق ورسیږي.
د اورزګان او هلمند بزګران او بڼوال وایي انارو یې سږکال ښه حاصلات ورکړي خو بیې ډېرې رالوېدلي ځکه چې بهر ته یې د صادرولو لارې بندې دي.
چې لارې لسې خو موږ ته ډېره غټه وه، باغ کې به اوس پنځه کسه دي، سبا او بل سبا څخه باره لس دولس کسه انشاءالله په کار باندې شروع.
دا به هم واوري چې د پاکستان د پښتون ملت پالو ګوندونو له صدر اعظم عمران خان څخه چې تحریک طالبان پاکستان د پښتنو تحریک بللی غوښتي چې د دغو څرګندونو په خاطر د بښنه وغواړي.
او دا صرف دلته کې مشکلات جوړ نه دي، بلکې زه دایم چې په دنیا کې په کم کم ځای کې پښتانه دي نو دا به یو پیغور د هغوی لپاره جوړ شي چې دا ټیررېست دي.
د غرازی ازادي رادیو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې اونیز خبرونه هم هېروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. مجیب حبیب زئی د خبرونو وړاندې کوي.
د خبرونو لنډیز. ملګری ملتونه افغانستان ته د مرستو پر سوالو کې د بیړې غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان څخه د وګړو د تخلیل لپاره نوې استازي ټاکلې. د جرمني چارواکي وایي چې د پولند او بلاروس له لارې د ورتلونکو په نغښتونکو شمیر زیات شوی دی. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې هر ورځ له افغانستان سره د امرستو وخت پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری ویان بابر بلوچ پرون وویل چې ژمی پر را رسیدو دی او په افغانستان کې میلیونونه خلک فوري بشري مرستو ته اړتیا لري.
Let's not forget, I mean, Afghanistan is among one of the world's most...
باید هیر نشی چې افغانستان د نړۍ په هیوادونو کې تر ټولو ناوړه بشري وضعیت لري. میلیونونه خلک عاجل مرستو ته اړتیا لري. لا 3.5 میلیونه څخه ډیر خلک د نامنوی لامل د خپل کورونو څخه لري شوی دي. خاغلی بلوچ په کابل کې په یو ویډیو کانفرنس کې وویل چې چیرې په افغانستان کې اړو کسانو ته سمدستي او پر وخت مرسته ونه رسیږي نو پایلې به یې ناوړه وي. ملګری ملتونه وایي په پام کې لري چې روانه اونۍ په افغانستان کې 15000 کسانو ته بیړنۍ مرسته ورسوي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي وو چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي یعنی شاوخوا 3 میلیونه خلک بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان څخه د امریکایي ادب او د هغو افغانانو چې له دوی سره یې کار کړی دی د ستلو د پروګرام لپاره نوې استازي ټاکلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې الیزابت جانس د سفیر جان بس پر ځای له افغانستانه د وګړو د ستلو د همغږي کوونکو په توګه ګمارل شوې ده. اغلې جانس تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي د مرستیال او په قزاقستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په توګه دنده ترسره کړې ده. زابت جانس بل افغانستان څخه د هغو وګړو پر استلو چې امریکا ته د انتقال په شرایطو برابر دي همدارنګه په امریکا کې د غوی پر مشتولو او په ټولنه کې به د دوی د ادغام پر مسایلو کار وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادولو لپاره کومه څرګنده لاره نه درو نه ښکاري. د افغانستان بانک د شاوخوا 10 میلیارد ډالرو شتمنۍ له هیواد بهر په تیر بیا په متحده ایالاتونو کې کنګل ده. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی پرون یوې غونډې ته په خبرو کې وویل په اوس وخت کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل د دوی لپاره لومړیتوب نه لري خو له طالبانو سره د نړیوالو تعامل مهم دی. قطر په وروستیو ورځو کې له لویدیځو هیوادونو سره د طالبانو د خبرو کوربه و. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد پاشلتیا ته پرېنږدي. میرمن مرکل پرون د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل په آنلاین سرمشریزه کې وویل د افغانستان اقتصادي پاشلتیا د هیچا په ګټه نه ده. د پر طالبانو غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو ټولو ادارو ته اجازه ورکړي چې خلکو ته مرستې ورسوي او همداراز طالبان باید د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي. میرمن مرکل څرګندونې د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي تایید کړي دي. ایټالیا د دې غونډې کوربه و. د ایټالیا صدر اعظم ویلي نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره پر تماس کې وي، خو د دې دا په دې معنی نه ده چې دوی به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. فنلند هڅه کوي چې له افغانستان څخه 50 کسان وباسي. د فنلند د باندنیو چارو وزیر پیکا هاو ویستو ویلي چې هیواد یې غواړي چې دا کسان په مسون ډول له افغانستان څخه خپل هیواد ته ولېږدوي. په دې ډله کې دیرش فنلندي اتباع شامل دي او اټکل شوی چې شل تنه نور به هغه وګړي وي چې د فنلند د دایمي اقامت سندونه لري. فنلند د اګست میاشتې له 11 نیټې راوروسته تر دې دمه له افغانستان څخه کابو 400 کسان ایستلي دي. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي د افغانستان په تړاو د جی شل فوق العاده سرمشریزه بریالی بللې ده. دراګي پرون د جی شل یا د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزه په پای کې وویل
In generale questo meeting è
پټوله کې بزدا غونډه بریالي او بولم زکه زباور لرم چې دا لمړی ځل دی مشرانو د افغانستان کډکېچ ته څوارخیز جواب ورکړی.
د جشل په سرمشریزه کې پریکړه وشوه چې له افغانستان سره 1 میلیارد یورو مرسته وشي. که څه هم طالبانو د افغانستان له اړمنو خلکو سره د دې مرستې هرکلی کړی، خو دا مرستې د هغوی د حکومت له لوري خلکو ته نه ورکول کیږي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو پرون وویل هیواد به یې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته 40,000 افغان پناه غوښتونکي ومني. ترودو پر خپل ټویټر پانل ښکلي کاناډا 40,000 کډوالو ته هرکلی وایي او موږ پر نورو هم غږ کوو چې د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره خپل ملاتړ چټک کړي. د کاناډا د مهاجرت د چارو وزیر په سپتمبر کې ویلي وو چې هیواد به یې تر 40,000 ډیر هغه افغان ومني چې د طالبانو له لوري ژوند له خطر سره مخ دی. د روسیې په مشرۍ امنیتي بلاک چې د افغانستان یو شمېر ګاونډي هیوادونه هم پکې شامل دي، د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې پوځي تمرینونه کوي. روسی رسنیو نن وویل چې دا تمرینونه به د روان اکتوبر په 22 او 23 ترسره شي. د روسیې په مشرۍ په ډلهییز امنیتي تړون کې تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان، ارمنستان او بلاروس شامل دي. د جرمني چارواکي وایي د پولند او بلاروس له لارې د ورتلونکو پناه غوښتونکو شمیر زیات شوی دی. د جرمني فدرال پولیس وایي د اګست په میاشت دغه هیواد ته تر 4,300 ډیر غیر قانوني کډوال ورستانه شوی دي. د دوی په وینا اکثره کډوال چې د عراق، سوریه، یمن او ایران وګړي دي اسناد نه لري او د بلاروس له لارې ورغلي دي. اروپایي اتحادیه په بلاروس تور پورې کړی چې له کډوالو څخه د وسلې په توګه د نورو هیوادونو پر ضد کار اخلي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت د خپل لیکو د تصفیه کولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی. چارواکي وایي په دې کمیسیون کې د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د غرض د ملي امنیت ریاست جکپوري چارواکي راټول شوي او ټول هغه کسان به له خپل لیکو باسي چې د خلکو په زورونه باج اخیستنې، فساد، تعصب او نورو مسایلو تورن دي. طالب چارواکي وروسته تر دې په خپل لیکو کې تصفیه پیلوي چې یو شمېر غړي د خلکو په زورونه او د مخکنی حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د غړو په شکنجه کولو تورن شوي دي. جزئیات په دې رپورت کې.
طالبانو د خپل صفونو د تصفیه په نوم یو کمیسیون اعلان کړ څو د دوی لیکو هغه کسان وباسي چې په بیا بیلابېلو تورونو تورن دي. دا کمیسیون د طالبانو په مشرۍ حکومت د ملي دفاع، کورنیو چارو او د ملي امنیتي ریاست لوړ پوړو چارواکو تشکیل شوی او د یو کاري طرز العمل له مخې به په ټولو ولایتونو کې خپل کار مخته وړي. د دې کمیسیون مشر لطف الله حکیمی نن د حکومت د رسنیو په مرکز کې خبري اعلان وته وویل یو شمېر کړي شته چې غواړي د اسلامي امارت له نوم ګټه واخلي. خو ده وویل کمیسیون به دا ډول خلک پنهخه او د طالبانو لیکو وباسي.
دا کمیسیون ژمن ده تر څو د افغانستان اسلامي امارت صفونه لکه څنګه چې په پاکي سپیشلتیا هر راز پاکوالي کې ښه شهرت او نوم لري او همدا خبره منل سوي هم ده. حقیقت هم ده همدغه راز دغه د سفونو تصفیه کمیشن کار وکوي تر څو دغه پاک سفونه هم دغه سی پاک وساتل شي.
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیشن مسؤل زیاتوي د دې کمیشن د جوړېدو بل موخه د جوړېدونکو ملي اردو د لیکو لپاره د اهلو کسانو غوره کول دي. د سفونو د تصفیه کمیسیون لپاره یو تګلار هم جوړ شوې چې درې فصله او دولس مادې لري. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوسته وایي په دې مادو کې د دې کمیسیون دندې مشخصې او هغه کسان تعریف شوي چې باید د طالبانو له لیکو وویستل شي او یا هم مجازات شي.
کله کوم کس د ولس په زورولو کې لاس وي، د دین شاعر ته ژمن نه وي، د خلکو حقوق یې تلف کړي یا یې اوس بالفعل تلف کوي، شخصي دښمنۍ او بدۍ ولري، په قومي، سمتي، ژبني، مذهبي، عقیدوي یا توکمیزو تعصبونو کې لتاړ وي، بده سابقه ولري، یا د امارت لنوم او لدندې څخه بده استفاده کوي، یا هم د اربکیتوب او پاڅون کوونکي په نوم پیژندل شوی وي، دا او یا داسې نور دې ته ورته رزیله خویونه د دې له عمل ګرځي چې د اسلامي امارت له مقدس صف څخه دغه سړی اخراج کړل شي.
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون خبرداري ورکوي هغه کسان به هم ونیسي چې له دې ډول خلکو ملاتړ کوي. د دې کمیسیون په تګلاره کې د شرعي جزا یادونه هم شوي، خو په دې اړه ډېر وضاحت نه دی ورکړل شوی. طالبان داسې مال د خپلو لیکو تصفیه پایلوي چې د ځینو ادعاو پر بنسټ د دوی یو شمېر غړو، ملکي کسان او دغه شان د مخکینی حکومت یو شمېر چارواکي او نظامیان شکنجه کړي. نږدې هر ورځ په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرېږي چې ښایي ځینې کسان چې ادعا کوي طالبان دي، خلک ځوروي یا یې هم شکنجه کوي. ورستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې یو شمېر کسان د طالبانو په نوم د خلکو کورونو ته ننوځي او چورتالان کوي، خو طالبانو په ځلونو دا رد کړي چې ګنې په لیکو کې یې دا ډول کسان شته. اونۍ وړاندې د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت رئیس الوزرا اعلان وکړ چې مسؤل کسان دي هغوی له خپلو لیکو وباسي کوم چې په ناوړه چلند او نورو تورونو تورن دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د قطر د بهرنیو چارو وزیر هغو اقتصادي ستونزو ته په اشاره چې افغانستان د طالبانو تر نوي واکمنۍ لاندې ورسره مخامخ دی وای تر اوسه داسې لار نه ده موندل شوې چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد شي. شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی دغه څرګندونې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې په یو خبري غونډه کې وکړې. د افغانستان د مرکزی بانک نږدې لس میلیارد ډالر په امریکا کې ورسره له هغې کنګل شو چې طالبانو د اګست میاشتې په 15 کابل ونیو. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې قطر وروستۍ څو ورځې د لویدیز چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ د غونډو کوربه او هغه هیواد چې لیدل کیږي د طالبانو پر حکومت نفوذ لري. د قطر د بهرنیو چارو وزیر یو وار بیا د خپل هیواد پر دریز ټینګار وکړ او ویل په اوس وخت کې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل ورته لومړیتوب نه دی، بلکې مهمه دا ده چې نړیوال له دې حکومت سره تعامل ولري. تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبانو سرپرست حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی. په عین حال کې د امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي چې د افغانستان د کنګل شوو پیسو د ازادېدو په اړه د دوی دریز نه دی بدل شوی. چارواکو ویلي د افغانستان له نوي حکومت سره اړیکې د دوی په کړنو پورې تړلې او غواړي ډاډه شي چې د دې هیواد له خاورې به بیا د امریکا پر وړاندې د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کیږي. نور په دې راپور کې
په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ لغونډې دوه ورځې وروسته چې دواړو لوریو مثبت او بریالۍ بللې وه، متحده ایالات وایي د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادېدو په تړاو د دوی سیاست نه دی بدل شوی. په دوحه کې د امریکایي او طالب چارواکو ترمنځ د غونډې یوه موضوع د دې پیسو راخلاصېدلو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له غونډې وروسته ویلي وو هیله مند دی چې متحده ایالات د افغانستان کنګل شوي پیسې خلاصې کړي، خو دې هیلو ته د سپینې ماڼۍ ویاندي جین ساکي ناهیلې کوونکی ځواب ورکړی. له اغلی ساکی د سیشن بی پورز د هغې په خبري غونډه کې وپوښتل شول چې آیا د افغانستان د کنګل شوي او پیسو د ازادي دو پاړه د امریکا په سیاست کې بدلون راغلی. د سپینې ماڼۍ ویان دي د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
نه، په دې سیاست کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی.
واکتا د طالبانو له رسیدو سره سم امریکا د افغانستان بانکي زیرمه چې 9.6 میلیارد ډالر ارزښت لري کنګل کړه. طالبانو او یو شمېر افغانانو په ځلونو د دې پیسو د خلاصېدو غوښتنه کړې، تر دې چې دا غږ د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم بدرګه کړ، خلای پایله نه دا ورکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم د افغانستان کنګل شوی بانکي زیرمې ته اشاره کړې او له طالبانو سره یې اړیکې د دوی په عمل پوری تړلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نت پرایس پرون خبریالانو ته وویل دوی غواړي ډاډه شي چې دا هیواد یو ځل بیا د امریکا پر وړاندې د بریدونو د تراحید مرکز په توګه نه کارول کیږي.
کله چې تاسو د مرکزی بانک د زیرمو په اړه غږیږئ، زه نه غواړم ډیر وړاندې ولاړ شم، خو هغه څه چې زه په دې اړه وایم هماغه خبره چې موږ په ځلونو تکرار کړې، موږ د افغانستان هر راتلونکی دولت د هغوی د کړنو او په کلیدي برخو کې د دوی د چلند له مخې ارزو او ورسره چلند کوو.
طالبان د امریکایي چارواکو د نویو څرګندونو په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې مسؤلانو په دې اړه غبرګون ښودلی. تر ټولو تازه یې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقید څرګندونې دي. ښاغلي متقی ویلي، د امریکا په څیر یو لوی قدرت ته نه ښایي چې د افغانستان د بېوزله هیواد پیسې کنګل کړي. ښاغلي متقی په قطر کې امریکایي چارواکو سره لیدنه کې دا هم ویلي وو چې متحده ایالات د افغانستان د بې ثباتۍ هڅه نه کوي. امریکا د افغانستان د بانکي زیرمې د کنګل کېدو په اړه روښانه دلایل نه دي وړاندې کړي، خو له طالبانو یې غوښتنې معلومې دي. د بشر حقونو ته درناوی، د نجونو او ښځو د زده کړې او کار اجازه، د ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون او د یو ټولګډونه حکومت جوړول د دې غوښتنو له مهمو هغو دي. خو طالبان بیا د دې ټولو په ځواب کې وایي له نړۍ سره خبرو کړو وعدو ته ژمن دي، خو اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې څوک لاس وهنه وکړي.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د کندهار خاروالۍ نوی مسولان وای په تیرې یو میاشت کې 20,000 جریبه دولتي او شخصي ځمکې له زور واکو او غاصبینو خلاص کړې ده. چارواکي وایي غاصبینو به د ځمکو د خلاصون هڅې دوام عمومي په افغانستان کې دولتي او شخصي ځمکو غصب په تیرو حکومتونو کې د اداري فساد، مخدره مواد او ځینو نورو ستونزو ترڅنګ یو بل لوی ستونزه و چې خلک ډیر په تنګ کړي وو. د کندهار اوسیدونکو هم د طالب چارواکو دغه اقدام ستایي او تری غواړي چې نور غصب شوي ځمکې هم لغاصبینو بیرته راوګرځوي. نور په دې رپورت کې
د کندهار ښار اوسیدونکو نذیر احمد بای لنن څخه د ولس کال مخکې یو اندازه ځمکه چې د څلرم ناحیه اړوند د احمدشاهي جادې په ډیره ستراتیژیک سیمه کې موقعیت درلود، د وزیرواکي په مرسته غصب شوه. هغه وایي شاوخوا شپږ کاله د خپل ځمکې د لاسته راوړلو لپاره حقوقي دعوی وکړې، خو نتیجه یې ورنه کړه. د نذیر احمد په وینا پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره دوی خپل دعوه بیا پیل کړه، موضوع تر محکمې تللې او دوی ته ډار ورکول شوی چې خپل حق به ورته سپارل کیږي.
تقریبا نن څخه ولس کال مخکې موږ مزکه چې دا چې درای په سیمه کې د حکومت جلا چې جوړ شول، مهمه جاده باندې و ستراتیژیک ځای مهم ځای یو شخص د شورا د مخکنی رئیس په واسطه باندې موږ باندې دعوا وکړل. تقریبا شپږ وکاله د وی جریان پیدا کی چې موږ خپل شریعه اسنادونه هم شکره هر څه د قبالیس خوونی سکارډستر صاحب کومدا سي هتان کوم چې الله هو یو فرګټ نظر ورکړي، خو ته اوس بیره سمځکه مرڅ خيول خو د غصه په زور باندې ورس چکل امارات راځي. نو بیا موږ خپل د اول سره څه شروع کړل چې بیا کله کومندانی خبر ورسره هغه یو ته خوش که هم وکړل غاصب ته بیا موږ موضوع ته مکمه پر ولاړل. خو موږ د دې ډاډ راکول سوې دي چې ان شاء الله د غاصب څخه وساسو حق د خپل کیږي.
په اني وخت کې د کندهار ښاروالي مرستيال اجي رحمت الله وای دوی هر ورځ غ شخصي او دولتي ځمکې چې غاصبینو لاندې کړی وي خلاصوي او تاسیساتي لمنځوري. د شاغلي رحمت الله په خبره په تیرې او میاش کې تر یو وزره جریبه اضافه ځمکې لغه سب څخه خلاصوي چې ډیره برخه د شهر په نهمه او دولسه مناحیه کې ده.
ټول هغه ځایونه چې چا غصب کړی وي هغه مو ورننه ولیدې، خلک مو بند کړی دي. زموږ الحمدلله ګروپونه د شپې او د ورځې دا جریان لري چې په دا کار پسې وتلي عملیات مو عمله مو وتلي عملیات کوي. نو مثال اوس نه هم ناحیه د زدریا دوم په دې کې تقریبا د 15 درشلو پر کم قبضه چې خلکو لګولې موږ نړولې دي. پس راوندې کې دکانونه جوړ شوی هغه موږ نړولې. نن سهار تقریبا پر شپږنی بجې باندې په درایه باندې زمانه کې باخون پر چوک باندې دلته دکانونه خلکو پر خپل سر باندې جوړ کړو هغه موږ ونړوله.
بلخوا د کندهار وسیدونکو د طالب چارواکو د دې کار هر کله کوي. د کندهار وسیدونکو قدرت الله د غاصبینو په وړاندې د لا جدي اقدامات غوښتنه کوي.
په تیر جمهوریت نظام کې ډیر مزکی غاصبینو ونیولې او د اسلامي امارت تر اتک سره سم ټول هغه ځکه چې غصبینو نیولې وي هغه ټول خپل مالکینو ته وسپارل او دا لړۍ نور هم جریان لري او موږ ډېر په دې خوښ یو په دې خوشحاله یو چې دا لړۍ تر پایه پورې ادامه پیدا کړي او هر چا ته خپل حق ورسیږي. تاسو ته ټوله تم معلومه ده چې په ولسوالۍ کې ډېرې ځمکې غصبولې باغونه غصبول واکدارانو لاس پر وګرځوي په ښار کې هم جنان دغسې وه.
په وروستیو څو کلونو کې په کندهار کې په زرګونه جریبه دولتي او شخصي ځمکې او دغه راز یو شمېر هدیرې د ځایي زورواکو په مرسته غصب شوي او ډېرو ته جیلي اسناد هم جوړ شوي.
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولي.
وړاندې د خبرونه په دوه منې مې کې د آزادی رادیو دوه ونې ځ خبرونه اساسي بشري حقوقو او ژوند په شبو کې مهیروي. په اورزګان او هلمند کې بسګران او بنوال وای سکالې انارو خو حاصل ورکړي خو دا چې د پاکستان لخوا د پولو د تړل کېدو له امله بهر ته صادرات درول شوي به هم ډېرې رالوېدلې دي. کروندګر او بنوال وای که مسول چارواکي د سپین بولک چمن دروازې د پرانستلو لپاره ژر اقدامونه کړي نو به ورته لوی زیان ورسیږي. نور په دې راپور کې
دا خوشکا د دغه سکې چې د اوبو په خاطر یې کړی دي سشکا جوچ کلی ولا
د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه شاراړوند د باباجی په سیمه کې پر شاوخوا لس جری بزمکه د انارو باغ جوړ کړی دی. چې اوس له خپل دغه باغ څخه د انارو د حاصل پر راټولولو بوخت دی. نوموړي وایي که څه هم سږکال یې باغ ښه حاصل ورکړي خو وایي د ګاونډیو هیوادونو سره د پولو د تړل کېدو له امله قیمت څو چنده راټیټ شوی دی.
په دغه ځای کې دی چې زموږ انار ډېر شاته راغله په خاطر دغه چې لارې بندې دي او پاکستان ته رسېدګي نشي کولای. اوس نو دا د مزدوران مدرولي دي بیچارهګان درې څلور ورځې کېږي د انار چې دلته پاتې شي درې څلور ورځې په بارډر کې ولاړې. نو موږ ډېر مشکلات جوړ کړي دي چې لارې لاسې خو موږ ډېره غټه وه. باغ کې به اوس پنځه کسه دي د سبا او بل سبا څخه بارہ لس دولس کسه انشاءالله په کار باندې شروع.
دا په داسې حال کې دی چې د معلوماتو پر اساس د افغانستان په تازه میوه بار لسګونه موټر چې زیاته برخه یې انار او انګور دي د ګاونډي هیواد پاکستان سره پر پولو په تورخم او سپین دولدکی د پولې د تړل کېدو له امله ولاړ دي او د میوه هم زیاته برخه خراب شوې ده. د هلمند په گاوند روزګان ولایت کې هم بزګران شکایت کوي چې سشکال انار په بازار کې د تیرو کلونو په څیر ښه قیمت نه لري. په دغه ولایت کې بیا سشکال د لارو د تړل کېدو ترڅنګ د انارو باغونو مرزونه هم کړي دي. سیف الله د ترینکوټ شاراړوند د سپیتخار په سیمه کې د انارو پر باغ اوبه لګوي. په وجری بزمکه د جوړ شوي دې باغ انارې اوس حاصل ته رسېدلې دي خو سیف الله خوښ نه دي. هغه وایي په نورو کلونو کې د انارو له حاصله په لکونه افغانۍ ګټلې خو سږ کال یې انارو مرزونه کړي او لارې تړلې دي.
کلیم ګرده یو راسته سوله دا اوس هم دا توري توري وخه کې پکښې کې دا اوس دلته ما پښې ګرځېدنم دا توري وخه کې په دا د انارو باندې چاودل انارو باندې دی په ډکې وي مچان باندې ستا خوشکاتې کړي دي چې د چش څه کړي دي ایواني سره وکوو دا بل دغه سره وکوو دا تور کوت دغه ورکو اړوې نو بالا مسر ولاکه په خلاصيږي چې بده چش صدا غره کم دي پروش کاله شو دا وساش کال خو ولاکه مې زه تلويږي چې تلرمې ساجل دروږي روغ انار خدای دې منه ارسلې ویني د ارسلې باغ دا غره کم.
سیپولا وای دا نارو د مرزونو د مخنیوي لپاره ډېری هڅې وکړي خو پایلې نه درلودله. د اورزګان ولایت یو بل وسیدونکی او باغوان محمد نعیم وای د سپین بولدا کاوچمن ترمنز د دروازې بندیدلو له کبله د اقتصادي زیان ترڅنګ نور زیانونه هم لري. نوموړي زیاتوي چې د دې ستونزې د حل په مخه باید دواړه لوري خبرې وکړي او ژر تر ژره لاره پرانیزي. محمد نعیم وای تازه میوه که د سپین بولدک له لوري صادره نسي بلې خوا ته د وړلو توان نسته ځکه د کابل کندهار لوی لاره خامه ده او میوه په لویو موټرونو کې نه وړل کېږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم واخلو خو بریالي نه سو. کرنه او مالداري د اورزګان او هلمند د زیات شمیر خلکو لپاره د ډوډۍ ګټلو یوازینۍ لاره ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 ابیا 49 9000 4700 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي. د پاکستان مزدور کسان پارټۍ لپاره رئیس د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په وړاندې چې ویلې دي تحریک طالبان پاکستان د پښتنو تحریک دی مظاهری پیل کړی دی. په پاکستان کې پښتون ملت پال ګوندونو او سازمانونو هم د صدر اعظم عمران خان دغه څرګندونې غندلې او له هغې غوښتي چې بښنه دې وغواړي. دغو ملت پالو ګوندونو ویلي چې د عمران خان دا ډول څرګندونې نړۍ ته دا پیغام ورکوي چې ګواکې ټول پښتانه ترهګر دي. پی ټی ایم غورزنګ او عوامي نېشنل ګوند ویلي چې په دې اړه به چې دا ډول ورته څرګندونو د مخنیوي لپاره باید څه وکړي مشورې پیل کړي دي. بلخو د صدر اعظم عمران خان واکمن ګوند چارواکو ویلي چې د عمران خان خبرې ناسمې تعبیر شوې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د مشال د څانګې د همکار اسرار عالم مومن په دې رپورټ کې.
طالبان پاکستان وزیر اعظم عمران خان دے چھوائی تحریک طالبان پاکستان د پختانو تحریک دے نموڑی دے خبرو پختانہ قام پرستہ خپا کھڑے غوختنہ کوي چھ وزیر اعظم دے پر دے خبر بخنو غوڑی. د ملی جمهوری غورزنگ گوند مشر محسن دوڑ پر ٹویٹر لکھلی چھ پاکستان وزیر اعظم یو وار بیا پختانہ ترہگر یاد کھڑی او د هغو لکونو پختانو پ زخمونو یی مال گا چھول چھ طالبانو پترہگری کی یہ خپلوان وزل شوی. محسن زیاتوی چې په اسمبلی کې یې قرارداد اهم جمع کړی چې پښتنو ته په طالبانو ویلو او له ترهګرو سره یې په موازنه کولو دی عمران خان معافي غواړي. د پاکستان مزدور کسان پارټۍ هم د عمران خان د یادو څرګندونو خلاف په 12 اکتوبر په پېښور کې مظاهره ترسره کړه. وایي دا ډول مظاهرې به په ټول ملک کې کوي. د دې ګوند خبر پښتونخوا مشر شکیل واحد الله وایي د مظاهرو هدف یې نړۍ ته دا ښودل دي چې پښتانه ترهګر نه دي بلکې د ترهګرۍ ښکار دي. نوموړي په 12 اکتوبر مشال ډو تو ویل د ترګری لکبل لکون پښتنو ته مرګ جوړ بل واوړی دا کورونا سکلون هسپتالونو بازارونو جړنګ شول. او اوس د هیواد مشران تحریک طالبان پاکستان ته د پښتنو تحریک په ویلو سره په پښتنو د ترګری ټاپه لګول غواړي. دارسول هغه چې په 12 اکتوبر خبرې شوې د لندن میشته میډل ایسټ آی رسنۍ په مرکه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې تحریک طالبان پاکستان وسله والا ډله د پاکستان غاړې ته له افغان پولیس سره جون کون کې پښتانه دي.
تحریک طالبان پاکستان څوک دي؟ ټي ټي پی پاکستان غاړې ته په پوله پرته پښتانه دي. طالبان د پښتنو تحریک دی. په افغانستان کې له 45% تر 50% پورې پښتانه دي. خودي غاړې ته په پاکستان کې بیا دغه دوه چنده پښتانه دي. نو چې کله امریکای په افغانستان کې د طالبانو حکومت ختم کړ نو د دې غاړې د پښتنو مکمل همدردیانې د طالبانو سره وي. دا همدردیانې د مذهبي نظریې نه بلکې د پښتون قام پرستۍ له وجې وي. نو چې کله موږ د ترهګرۍ ضد جنگ کې د امریکا ملګری شو نو دوی د پاکستان خلاف بریدونه پیل کړ او ځان ته پاکستانی طالبان ویل شروع کړل.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي نیټه یې نه ټاکلې خو ډېر زر به د وزیر اعظم عمران خان د یادو څرګندونو خلاف مظاهرې پیل کړي. د غورځنګ یو مخکښ علمزي مسید په 12 اکتوبر مشالې ډوته ویل چې په افغانستان کې د پاکستان پر رول تر نیوکو وروسته عمران خان هڅه کوي چې له نړیوالو رسنیو سره په خبرو کې په دروغ ثابت کړي چې په کابل کې د امریکا ملاتړي حکومت په ختمولو کې پاکستان نه بلکې د هیواد پښتنو له افغان طالبانو سره ملاتړ کړی دی. د پښتون قام پرست ګوند عوامي نسل پارټۍ مرکزی ویاند زید خان په 12 اکتوبر له مشالو سره په خبرو کې بیا ویل ک عمران خان وایي چې تحریک طالبان پاکستان د پښتنو تحریک ته نو په 14 او بریدونو کې د زرګونه پښتنو د وجلو ذمہ داری ولې یادې ډلې اخیستې. نوموړی وایي طالبان د پښتنو قوم پرستو خلاف دی او د دوی د ګوند سلګونه غړي یې وجلی دي. لکه چې افغان طالبانو په 15 اگست کابل نیولې، نو له هغه وروسته په سپتمبر میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له سی این این سره په مرکه کې او بیا وروسته د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته په خپله وینا کې ویل چې د قبایلي سیمو اوسیدونکي له طالبانو سره همدردي لري او اوس یې ویلي چې تحریک طالبان پاکستان د پښتنو تحریک دی. دا ډله چې اوس یې مشري نورولی مسعود کوي د پاکستان حکومت پر ضد جنګیږي. د دوی په فکر دا حکومت د غربي نړۍ په خوښه کارونه کوي. په 2008 کال کې بیت الله مسعود د دې ډلې بنیاد کې خود
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو تر هغه مخکې به مجیب حبیب زید افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې هر ورځ له افغانستان سره د مرستو وخت پای ته رسیدي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری ویاند بابر بلوچ پرون وویل چې ژمی پر رسیدو دی او په افغانستان کې میلیونونه خلک فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان څخه د امریکایي اتباعو او د هغو افغانانو چې له دوی سره یې کار کړی د سترو د پروګرام لپاره نوې استازې ټاکلې ده. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادولو لپاره حکومت سرګند لاره نه ښکاري. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد پاشلتیا ته پرېنږدي. فنلند هڅه کوي چې له افغانستان څخه 50 کسان راوباسي. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراکی د افغانستان په تړاو د جی شل غونډه فوقالعاده بللې ده. د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو پرون وویل هیواد به د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته 40,000 افغان پناه غوښتونکي ومني. د روسیې په مشرۍ امنیتي بلاک چې د افغانستان یو شمېر ګاونډي هیوادونه هم پکې شامل دي د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې پوځي تمرینونه کوي. او دا چې د جرمني چارواکي وایي د پولند او بلاروس له لارې د ورتلونکو پناه غوښتونکو شمېر زیات شوی دی.
کمو غوښتي وی دي او نورو خبرونو تفصيل بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی اکام. لکه څنګه چې مخکې مې اعلان کړ د خبرونې په دې برخه کې دوه ونیزي خبرونې خبرېدو ته چمتو دي. خو مخکې له هغه به ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشين کې مو پرخیو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
د طالبانو د راتګ سره په افغانستان کې د بیکارۍ کچا مخ پر وړاندې روانه ده او تاسو وینئ چې ګانس مر ځوانه طبقه کوشش کوي تر څو افغانستان پرېږدي. د مختلفو لارو کوشش کوي، د ایران لارې ترکیه ته واوړي یا پاکستان لارې. نو کار به چې نوې ایران شوی کړي نو د ځوانانو د به تر ګرځولو لپاره کوټلې ګمونه واخلي تر څو ځوانان وکول شي هم په هیواد کې پیسې ترلاسه کړي، کاروبار وکړي او دې تر څنګ به دولت د دې پښتون کې خو چلیږي. ډیره مننه.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. دغه طالبانو د نظام نه مې دا غوښتنه ده چې هغه سربازان چې دغه دولت کې وظیفه اجرا کوله، بیا هغه سربازانو دوه دوه میاشتې ماشونه په دولت پاتې دي. همدغسې زمونږ ماشم پاتې ده دوه دوه میاشتې. نو د دونه مې دغه هیله ده چې دغه ماشونه طالبان دغه عسکرو ته ورکی. نو ډېر مننه به.
السلام علیکم. رور الحمودین مکوډن لمې زنګ واخلې. دلته بازارونه ډېر زیات خراب دي، نرخونه جک شوې دي. موږ د طالبانو څخه دا غواړو چې نرخونه کنټرول کړي. خلک ډېر څنګه کړهونه سره مخ شوې دي.
دا چې اسلامي امارات تر یوې میاشتې نه زیات وخت وروسته چې واک ته رسېدلی دی او در همغې ورځې نه وایي چې پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه پرانیستل کېږي، خو تر اوسه هېڅ درک ونه لګېدو. نور دې مونږ په انتظار کې نه پرېږدي. خپله وروستۍ پرېکړه د اعلان کې که شروع کوم او که نه شروع کوم، ځکه چې تعلیمي کال نور په خلاصېدو دی. نو دا چې یوه ورځ وخت هم وځي ستونزې ډېرې راولاړېږي. نو پوهنتونونه د طالبانو نه غواړم چې زر نور پرانستل شي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر. اساسي
او بشری حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته مو هر کلای کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د امنیت په حق باندې غږیږو، دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق باندې څه بل شوي، همدارنګه د اسلام د نظره، او دا چې ولې ځینې وخت د حکومتونو د خوانه دغه حق نقص کیږي. په دې خبرونه کې البته میلمه در سره افغان حقوق پوه عبدالسبحان مصبا، دوی ته به ښه راغلاست وایم. مصبا صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق څه ویل شوي دي؟ البته
ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو فرصت راکړه. اصلي